ساعت څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خپرونه کې د زابل ولایت په باب خبرې کوو. ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام په مستقیم ډول خپریږي او د زابل ولایت په ولسی جرګه کې استازی عبدالقادر کلاتوال او د زابل مرستیال والی محمد جان رسول یار زموږ میلمانه دي. نو که د زابل د ولایت په ارتباط پوښتنې لري یا نظرونه لري، له خبرونو وروسته ازادۍ راډیو ته ټلیفون وکړي. د ټلیفون نمرې به هم وروسته درته اعلان کړو، خو اوس توجه وکړي د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې جان آقا لیکوزی وړاندې کوي.
د امریکا حکومت ویل افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو او وسایطو په ایستلو به شاوخوا شپږ میلیارد ډالر ولګیږي. د سالنګ لویه لار د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده او ایران په هرمز تنګي کې پوځي تمرینات پیل کړل. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه واورئ. د امریکا د حکومت د محاسبې اداره ویل افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د تجهیزاتو او وسایلو پر ایستلو به شاوخوا شپږ میلیارد ډالر ولګیږي. د دې ادارې په یو تازه راپور کې چې جزئیات یې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپره شوي راغلي چې امریکا په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې په خپلو پوځیانو او د هغو په تجهیزاتو شپږ سوه میلیارد ډالره مصرف کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ شي او د هغه هیواد له جمهور رئیس باراک اوباما سره به په امنیتي تړون خبرې وکړي. راپورونه وایي د افغانستان او امریکا جګپوړو ډیپلوماتانو د دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په شرایطو خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس کرزی د جنوري په اوومه واشنگټن ته سفر وکړي او له 2014 کال وروسته چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو جنګي ماموریت پای ته رسیږي، په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د څرنګوالي په اړه به خبرې وکړي. ویل شوی چې د دواړو خواوو ترمنځ په دې خبرو کې تر ټولو حساسه موضوع د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت مسله ده. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي پرون یې د دغه ولایت په لاشجرحون ولسوالۍ کې یوه اته کسیزه برمتنیونکې ډله نیولې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د فراه ولایت د والي ویندوی عبدالرحمن ژوندي پرون وویل چې نیول شوو کسانو یو اونۍ مخکې یو سوداګر تښتولی و، خو د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې سوداګر روغ رمټ خوشي او اته تنه برمتګر نیول شوي دي. د سخت واورو ورېدو له امله د سالنګ لویه لاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د سالنګ دواړو خواو ته زیات شمېر موټر او نقلیه وسایط ولاړ دي او چارواکي ورته د تلو اجازه نه ورکوي. تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. تیر کال په سالنګ کې د زیاتو واورو او برف کوچونو له امله یو شمېر کسان مړ شوي ول. او په کابل ښار کې یو ځل بیا د پټرولو بیې ټیټې شوې، خو د نورو ضروري شیانو بیې په خپل حال پاتې دي. سوداګرو د جمعې په ورځ په ژواک خبري اژانس ته وویل تېره اونۍ د یو لیتر پټرولو بیه شپږ پنځوس افغانۍ وه، خو دا مهال پنځه پنځوس افغانیو ته راټیټ شوي او دغه راز یو لیتر ډیزل چې په یو شپېتو افغانیو پلورل کېدل د جمعې په ورځ بیه شپېتو افغانیو ته راټیټه شوه. د کابل ښار په تایمنی کې یو سوداګر وایي یو کیلو اوبلن غاز تېره اونۍ پنځه شپېتو افغانۍ وه، خو په روانې اونۍ کې دوه شپېتو افغانیو ته ټیټ شو. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د وی نړیواله جنایتکار ډلې مشر چې له افغانستان څخه روسیې ته نشئ مواد وړل، په یو لړ خاصو عملیاتو کې په متحده عربي اماراتو کې نیول شوی دی. د روسیې د نشئ موادو پر ضد مبارزې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د عطابیک ګل محمدوف په نامه د قاچاقوړونکو د وی نړیوالې ډلې مشر په متحده عربي اماراتو کې نیولی دی. د روسیې د امنیتي چارواکو په وینا دوی له تیرو څو کلونو راهیسې د ګل محمدوف د نیولو په لټه کې ول. دوی وایي محمدوف د منځنۍ اسیا له لارې د افغانستان نشئ مواد روسیې ته وړل. د نوموړي د نیولو لپاره په عملیاتو کې روسیه امنیتي مقاماتو، انټرپول یا نړیوالو پولیسو، د امریکا د متحده ایالاتو له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مامورینو او د غراز د متحده عربي اماراتو د کورنیو چارو وزارت مامورینو برخه لرله. د روسي چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې شاوخوا نه سوه کیلوګرامه خالص هیروین د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دي. د ایران دولتي خبري رسنۍ وایي د دې هیواد سمندري ځواک په هرمز تنګي کې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د فارس د خلیج له دې تنګي څخه د نړۍ د تیلو د صادراتو یو پر درېمه برخه تیریږي. راپورونه وایي په پوځي تمریناتو کې جنگي بیړیو، اوپتلونو او الوتکو برخه اخیستې او نن سهار پیل شول. د اسلامي جمهوریت خبري رسنۍ د ایران د سمندري ځواک د قمندان حبیب الله سیاری لخلې وایي دا پوځي تمرینات به په هرمز تنګي، عمان خلیج او د هند سمندر په شمالي برخو کې د چهارشنبې تر ورځې پورې دوام وکړي. ایران چې له نړیوالې ټولنې سره د اټومي پروګرام په سر پلانجې کې د مخکې ګواښ کړی و چې د هرې بهرنۍ حملې په صورت کې به د هرمز تنګي وتړي. د امریکا متحده ایالاتو په تیر یو کال کې په خلیج کې خپل پوځي حضور زیات کړی او د جنگي الوتکو وړونکي دوی بیړۍ پکې ځای په ځای کړي دي. د مصر د بهرانیو چارو وزیر محمد عمر په مسکو کې د روسیې د بهرانیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره وکتل. له کتنې وروسته لافروف خبریالانو ته وویل دواړه وزیران په سوریې کې د سیاسي ثبات د عملی د پرمخ بیولو په مقصد د سمدستي اوربند په ټینګېدو سلا شول. لافروف دغه راز وویل نړیواله ټولنه باید د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د لرې کېدو فشارونه بند کړي او د خبرو لپاره باید شرایط وضع نه کړي.
نړیواله
ټولنه باید هیڅ ډله وینو تویدو ته ونه هڅوي او شرایط هم باید وضع نه کړي. نړیواله ټولنه باید په جګړو کې ښکیل ټول اړخونه وهڅوي، له هغې لارې سره ځانونه عیار کړي چې د جنیوا اعلامیې کې بیان شوي دي. په تېر جون میاشت کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو او د منځني ختیځ د ځینو هیوادونو استازي په سوریې کې د یو انتقالي حکومت د جوړولو په لارو چارو سلا شوي ول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل مسکو او قاهره د اسرائیلو او فلسطینیانو د شخړې په اړه یو شان دریځ لري. د مصر د بهرنیو چارو وزیر په اسرائیلو غږ وکړ چې په لویدیځه غاړه کې د میشځایونو پراخول باید بند کړي. په عین حال کې لافروف د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت المعین فیصل مقداد سره هم وکتل. د روسیې پخوانی دفاع وزیر اناتولی سردیکوف د $100 میلیون جال په تور نن د پلټونکو پښتنو ته له ځواب ویلو انکار وکړ. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې په یو اعلامیه کې ویل شوي سردیکوف چپ پاته و او دا ځکه چې مدافع وکیل یې د ناروغۍ له امله حاضر نه شو. نوموړی به د جنوري په 11 یو ځل بیا د شاهدۍ لپاره احضار شي. سردیکوف په تیر نومبر میاشت کې د وی د سیسی له رابر سره کېدو وروسته د جمهور رئیس پوتین لخوا له دندې لرې شوی و. نوموړی دا مهال مشکوک نه دی، خو د ده تر لاس لاندې ماموره یفګینا واسیلوفا په درغلۍ او رشوت اخیستنې تورنه شوې ده. په نوموړی تور ده چې په ټیټه بیه د دفاع وزارت د ملکیت په خرڅولو کې لاس درلود او په دې معاملې کې دولت ته $100 میلیون تاوان اوښته دی. او تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د اقتصادي بحران د مخنیوي د وروستي فرصت په هیله د کانګرس له وکیلانو سره وګوري. په کانګرس کې د مالیو په لوړولو او د لګښتونو د کمولو په سر ژور اختلاف رامنځته شوی. دا غونډه به په اصطلاح د فیسکل کلف یا مالي سقوط له جاري کېدو څخه درې ورځې وړاندې جوړه شي. د دغه پلان له مخې به د بودیجې د کسر کمولو په مقصد په اتومات ډول ټکسونه لوړ او لګښتونه کم شي. اقتصاد پوهانو خبرداری ورکړی چې په بودیجې کې د شاوخوا $600 میلیارد کمښت به د امریکا متحده ایالات اقتصاد د رکوت تټیل وهی. دا د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت په دې پروګرام کې د زابل په اړه خبرې کوو. زابل، کندهار، اروزګان، غزدی او پکتیکا ولایتونو او د پاکستان له بلوچستان سره پولی لري. ارغنداب، اطغر، دای چوپان، کاکړ، میزانه، نوبهار، شاجوی، شملزو، شینکی او ترنکی ولسوالۍ دي. د زابل مرکز کلات دی. په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د زابل یو استازی عبدالقادر کلات والا او د زابل مرستیال والی محمد جان رسول یار ستاسو پښتنو ته ځواب وایي. که د زابل د ستونزو په اړه پښتنه لري یا د چارو د شیګنې لپاره نظر او وړاندیز لري، پر دې سربیره چې د ټلیفون له لارې له موږ سره تماس نیولی شئ، د فیسبوک له لارې هم کولی شئ چې خپلې پښتنې له موږ او زموږ له درنو مېلمنو سره شریکې کړئ. د ټلیفون شمیرې هم درته اعلانوم: 0992-203-1540. بل شمیره ده 0-92-205-55. شمیره به وروسته بیا هم درته اعلان کړم. لومړی به ورشو مېلمنو ته. د زابل د والی مرستیال ښاغلی محمد جان رسول یار د ټلیفون له لارې را سره دی. رسول یار صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. کورمه ودان چې زموږ بلنه مو منله، اول که تاسو د زابل د وضعیت په ارتباط په تیره بیا د رغونې په برخه کې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې هلته څومره کار شوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ساروان صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو د قدرمنو همکارانو ته، په بحث کې را سره شریک ملګري قلاتوال صاحب او همدارنګه د ازادي راډیو په لرو بر کې اوریدونکو ته نیکې هیله او احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
لکه څنګه چې تاسو د ساروان صاحب پیل کې اشاره وکړل چې زابل 1000 کیلومتره مربع حدود در بیا لري او همدارنګه د پکتیکا، غزنی، روزګان، کندهار او د ګاونډي یعنی دیوډنپورې ته تیرمه پروت بلوچستان سره هم تر 3 کیلومتره ګډه پوله لرو. مونږه دا ولایت چې مرکز یې د کلات خاص دی، لس ولسوالیان لري چې خاک افغان دی، چوپان، ارغنداب، شینکی، شاجوی، همدارنګه شمالدین او بهار او شهر صفا یو غیر رسمي ولسوالۍ چې مونږ د سیوري په نوم لرو چې هیله مند یو او د خلکو غوښتنه همدا ده چې انشاءالله دا ولسوالۍ ته په نږدې راتلونکي کې پورته کړو. د بیا رغونې په برخه کې جناب ساروان صاحب تاسو اشاره وکړله، دا چې زابل د تیرو تقریبا 48 کال شاوخوا دا ولایت ته پورته شوی دی، اما په تاسف سره باید ووایم چې د نورو هغو ولایتو په پرتله چې په دغه موجوده اسلامي نظام کې ولایتو ته پورته شوي دي، ډېر کمه یعنی ترقي او پراختیا د زابل خلکو مشاهده کړې ده په خپلو سترګو. خو بیا هم ولایتي ادارې او په ځانګړې توګه د جناب محمد اشرف ناصري د ولایت په دوران کې چې اوس پر حال والي صاحب دی د زابل، ډېر زیاتې د ترقي پوړۍ متعین کړې دي. خو بیا هم مونږ د سیالو ولایتونو تر دې مهاله زابل سیال کړی نه دی او هیله مند یو چې زیات زابل ته وکړو. مونږ د زابل د خلکو اوس هم پوروړي یو. د پوهنې په برخه کې باید عرض کړو ساروان صاحب چې په پیل کې چې والي صاحب دې ولایت ته راغی نو یوازې یوازې د شلو په شاوخوا کې ښوونځي دلته فعالې وې، در حال چې ټولیزه شمېره په دې ولایت کې د ښوونځیو 220 ته رسېږي. ولې تر نیکه مرغه چې د درې کالو په ترڅ کې اوس دغه شمېره 110 ښوونځیو ته پورته شوې ده، یعنې په ټول زابل کې مونږ پرانیستي ښوونځي د هېواد بچانو د زابلي بچانو پر مخ 110 ښوونځي پرانیستي دي. همدارنګه د زده کوونکو شمېره مو تر 9890 زده کوونکو پورته کړې ده چې په هغه کې له نیکه مرغه 7500 انجونې تعلیم کوي او د 8800 ښوونکو په واسطه ورته تدریس کېږي چې په هغه کې 9500 تنه خویندې دي، یعنې ښځینه ښوونکي دي. دې سره په څنګ کې 110 کیلومتره اسفالت اساسي سړک رغول شوی دی چې تقریبا شینکی د مرکز سره او تاشیبه نکلوي چې پر کټ کوتله پورې رسېدلی دی، او بل اخوا یو بل عمده ولسوالۍ چې د کلات په سویل لیدیز کې پرته ده او هغه هم اوس اساسي اسفالت سړک په واسطه د مرکز سره نکلول شوی ده. له دې ولایت نه تقریبا 178 کیلومتره اساسي سړک چې غرب او سویل د مرکز سره نکلوي دا سړک تیریږي، او په دې ولایت کې تر 200 پورې کلینیکونه او شتون لري چې د مرکز کلات روغتون تر 60 بستره، او د شاجوی چې زمونږ لومړی درجه لویه ولسوالۍ د مرکز کلات څخه وروسته هغه 60 بستری روغتون لري، او هیله مند یو چې دغه نور په ولسوالیو کې چې سي سي او بي سي روغتیایي مراکز لرو هغه هم اساسا مونږ بستر لرونکي روغتونو ته پورته کړو. دې سره په څنګ کې په شاجوی کې و اساسي د ښوونځیو لپاره تعمیرونه رغول شوي دي، په شهر صفا کې شپږ رغول شوي دي، او همدارنګه په مرکز کلات کې 14 ښوونځي یا رغول شوي دي او یا په اډانه کې ورسره الحاقي ودانۍ جوړې شوي دي. د په شاجوی کې، ارغنداب کې، سیوري کې، شینکی او شهر صفا کې اساسي کلینیکونه ودانۍ جوړې شوې دي چې هغه یا 13 خونې لري یا 14 خونې، او مرکز کلات روغتون کې دوه الحاقي ودانۍ جوړې شوې دي چې یو د مور او ماشوم د روغتیا څنګه پکې ده، او بل به ان شاء الله د اداري او د جراحي واټ لپاره وکارول شي. همدارنګه د کلات لوړ ښار ټول سړکونه او واټونه په اساسي توګه رغول شوي دي چې دا شی به موږ په لوړ ښار کې یعنی خامه سړک یا پیاده رو نه لرو، یعنی ټول اساسي توګه رغول شوي دي. نوی کار د کلات چې کوم دی هلته 8 کیلومتره سړک اوس اوس د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت لخوا په پام کې ده چې هلته له خیره په اساسي ډول جوړ شي او د لمریزه برېښنا به هم ولري. دې سره په څنګ کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت چې مونږه په سږ کال کې له ټولو کرل شوو کوکنارو چې میزام، ارغنداب او د چوپان کې د 400 جریبه شاوخوا ځمکه په کوکنارو کرل شوې وه چې له هغې جملې 300 پاکه شوې ده، یعنی صفر ته موږ تقرب کړی ده. نو له دې قبله د 500 په شاوخوا کې پروژې عملا د یاد وزارت لخوا په نظر کې نیول شوې دي چې د هغې جملې څخه د ولایت د کنفرانسونو تالار دی، د ولایتي شورا ودانۍ ده، د ولایتي شورا د ودانۍ 4 دیوالۍ ده، او همدارنګه په شینکی کې یو نیم سو متری استنادی دیوال دی او کلا تاریخی بولایسان پلمن کې یو پارک دی چې عملا روان دي. دا یو څو بیل کې مثال په توګه متو
ډیر زیاته مننه. بل د خبرونې پترس کې بیا هم نو در شو بیا به هم لتاس څخه واورو چې په زابل کې کوم کارونه شوي دي او کوم لانه دي شوي چې باید وشي. وس به ور شو د پولیسي جرګه کې د زابل د خلکو استاذ عبدالقادر کلاتوال صاحب ته. کلاتوال صاحب، تاسو د شاغلی رسول یار څرګندونې واوریدي. د دوی له خبرو خو داسې معلومیږي چې په زابل کې ډیر کارونه شوي دي. تاسو څومره راضي یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمری تاسو ته او بیا د آزادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو ته ګډي ګډي سلامونه ونې کیږي.
سلامات اوسئ.
او زه یو خبرې دي معاون صاحب کې رسېدلې چې تاسو سره وصل شوم.
لږ
سره دوی مې وانه ورېدلې خو وروستي ارقام په ذهن کې نه واخیستل. جناب سروان صاحب، یادونه به دوی په هغه تناسب باندې چې د زابل د ولایت د پاره تلای چانسونه مې سرسول متاسفانه چې په زابل کې د کیفیت ټیټوالی او همدارنګه د زابل د ادارې د نه پاملرنې په اساس باندې د زابل ولایت ډېر چانسونه له لاسه ورکړل. په زابل کې لکه څنګه چې څلور پنځه ورځې مخکې زه زابل ته تللی وم، د زابل د ولایت چارې په خپله باندې د ولسي جرګې د شکایاتو د کمیسیون رئیس او پلاوی چې توظیف شوی وو د مشخصو موضوعاتو په اعتبار باندې هغوی بررسي کړی چې په زابل کې فساد وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی. په زابل کې هغه چانس چې زابل لپاره ورکړل شوی و درسته استفاده ورڅخه نه ده شوې. په ټولو برخو کې البته، نه په یوه برخه کې، هم د روغتیا په برخه کې، هم په نورو برخو کې. زه یوه خبره کېدلی شي چې د جناب رسول یار د پوښتنې په ځواب کې د هغوی د معلوماتو په اړوند باندې چې تاسو ته او د آزادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کړل، یو په یو باندې جواب وایم. او دوی جناب ته به دا یادونه وکړم چې په هغه شپه باندې چې د امنیت په قوماندانۍ کې کومه مېلمستیا ترتیب شوې وه، موږ ټول پکې ګډون وکړل، ما هلته خبرې وکړلې، او همدارنګه هغه ځانګړې غونډه مو چې د ده سره یو ځای د جناب والي صاحب په حضور کې مو درلودله، ما هلته ټولې خبرې بربنډې.
کلاتوال صاحب وبښئ، کلاتوال صاحب، په دې کې شک نشته چې په ټول افغانستان کې له فرصتونو سمه استفاده نه ده شوې، لیکن تاسو په مشخص ډول ویلی شئ چې مثلا کوم کار کېدای شوی چې نه دی شوی. یو دوه مثاله که تاسو یاد کړئ.
زه دې په کډول د فساد په اړه مې چې یادونه وکړله چې په ضابط کې فساد اوج مرحله ته رسیدلی دی، هغه په دې معنی باندې چې یو څو مشخصې بېلګې درته د فساد راوړم، بیا به وروسته د بیا رغونې په چارو باندې ټولنه تبصره ولرم. د زابل په ولایت کې تقریبا داسې جلکاري صورت نیولی دی چې د ګویا یو سلو شپېته مساجدو ته هلته 8000 متره فرش توضیح شوی دی. په دې باندې به قضاوت د زابل خلک کړه اوس زما غږ اوري، هغه به قضاوت ورباندې کوي چې آیا دا خبره واقعیت ده او که نه. ما په زړه جامې کې ټول زابل امامان راټول کړل، د هغوی سره مې دا خبره بربنډه طرحه کړه چې آیا جناب مولوي صاحب د دغه درې دېرشو مولوي صاحبانو ینزاګانې چې په دې کاغذ کې شوي دي، دا تاسو منئ چې تاسو 8000 متره فرش او 3000 منه لرګي 200 پایې بخاري او 80 سیټه امپلیفایر او بیټرۍ او لاګي سپیکرونه تولید شوي دي، ټول کامل اندراست کړل. کلورین زر په لګنم زابل ته انتقال شوي دي. د زابل خلک دې په دې قضاوت کې چې آیا په عادلانه توګه تدریس شوي دي.
کلاتوال صاحب اجازه راکړئ چې ښاغلی رسول یار تم نوبت ورکو او ودرېږئ چې تاسو دې څرګندونه پاره دې دوی جواب سره بیا به وروسته تاسو نوبت ورکو. رسول یار صاحب، مهرباني.
جناب څاروان صاحب، دغه شیبه کې چې کلاتوال صاحب خپل خبرې پیل کړې، واغ نیول کې تاسو شورته ویل چې ځانګړي دوه مثال ما ته راکړي، دغه وروسته ما
دوی دی یو مثال دی اداري فساد یادونه وکړه، ویل چې تاسو د جماعتونو ته د 8000 متر مربع فرش کلاتوال صاحب کې اشتباه کوم تاسو کوي، وعده ورکړې و ویلم دي چې ورکړیم دي، لیکن خلک وایي چې دا فرش نه دی ورکړی شوی. همدغه ځینې نور مرستې د لاس پیکار او د نورو شانو په برخه کې اعلان شوی دي، خو لیکن خلکو ته نه دی رسیدلی.
ډېر ښه جناب سروان صاحب، زه به مستند شکل باندې وغږېږم. ما په دې برخه کې دغه ادعا چې جناب پلاتوال ته کړې ده او دې په پایله کې بیا د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون د رئیس په مشرۍ یو پلاوی هم زابل ته راغی چې جناب عبیدالله خان فریدي مشري کوله، او د زابل وکیل صاحبان او د ځینو نورو ولایتونو چې هغه کې د ننګرهار او د کابل وکیل صاحبان هم شامل کلا ته راغلل، جناب والي صاحب سره، ولایتي شورا سره، د سیمې مخورو سره، او په ټولیز ډول د دغه بېلابېلو ادارو چې نیوکې ورباندې موجودې وې عمل هم په دې موضوع وغږېدل چې ځانګړې اشاره د حج او اوقاف ریاست لخوا چې کوم لاؤډ سپیکر او دغه جاینمازونه یا پرسونه مقدس طور کول شوي وو، دا په مستند شکل وړاندې شول چې ولایتي شورا د خلکو استازي هلته حاضر وو، هغه فرشونه چې په جوماتونو کې غوړېدلي وو او لاؤډ سپیکر ویشل شوي وو ملا امامانو ته د ویټو په شکل موږ په یو سټیډي کې برابر کړل، او هغه د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون رئیس خپله دا غوښتنه وه چې موږ تېراکړی چې موږ د ولسي جرګې په عمومي تالار کې خلکو ته وښیو چې دغه ادعا وه، او دا یې ثبوت دی چې ولایتي ادارې په ځانګړې توګه د حج او اوقاف ډپارټمنټ موږ ته راکړل.
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ.
فرمان صاحب اجازه راکړئ.
بلې
فرمان صاحب اجازه راکړئ.
مهرباني.
موږ د راتلونکي یکشنبې په ورځ باندې د حج او اوقاف رئیس، د فوجداري رئیس، د جناب پخپله رسول یاسه، او د شاروالۍ مسؤلین زبر په ځینن نور به درته ارزو کوم که دوی دغه سی ډي واقعا هم ملت ته وړاندې کړل، زموږ ټولې ادعاوې دروغ دي. د جناب رسول یاسه نه به دا پوښتنه زه وکړم چې تاسو د سرطان د میاشتې په 15مه نیټه د ازادۍ راډیو سره کومه مرکه کړې وه چې د زابل د چوک ځمکه آیا په 2,000 ډالر باندې چا خرڅ کړل؟ تاسو ویلي چې د رئیس جمهور د حکم په اساس باندې توزیع شوې ده، وخت چې د شکایتو د کمیسیون رئیس تاسو ویلي چې تاسو مهرباني وکړئ د رئیس جمهور هغه حکم موږ ته راکړئ، اما هغه حکم اول رئیس جمهور دا حکم نه ورکوي، ځکه د اساسي قانون شپږ شپېتمه ماده ورته تاسو مراجعه ورته وکړئ، په هغه کې داسې وضاحت موجود دی چې رئیس جمهور د دې صلاحیت نه لري چې دولتي او شخصي حبوبه کې دولتي ځمکې چاته په بخښه شي او یا چاته باندې خرڅ کړي. فلهذا تاسو په دې کې پاتې راغلي، آیا تاسو ته اوه میلیونه افغانۍ د واورې د پاکولو لپاره په تیر کال کې درکړلې چا ایفو مې فرلې؟ ولې په وختونو باندې سترګې پټې کړې؟ دا ملت لکه بربړې واغدي خبرې وسره وکړو.
جناب قراتوال ته پورا یو ځل نشته، ان شاء الله کمیشن ته درار شو د خلکو استاد دي دي په مړه ولا چې جګه کې مقننه کوه دا حق لري چې موږ وغواړي عام موږ په خپل د اسناد پرانا کې خپل ځوابونه یې راکو، ولې زدا غوایمه د نور ولایتونو ته د واور د پاکول لپاره 100 میلیون افغانۍ اختصاص ورکول کیږي، او همدغه د خلکو استاد دي چې مرکزی حکومت او په ځانګړي توګه وزیران د خپل یا قانون قائم نیول چې راکې د خلکو د تطور کړي، اما یو ولکه افغانی زابل تر راځي او په هغه باندې د جناب قاسم
نه
و میلیون دی
بله و میلیون دی جناب قاسم ته بیا هم نیوکه کوي چې وای د زابل هم لپاره په مصرف ورشل او تاسو د زابل خلک شاهدان دی او په ټول ډول د افغانستان ټول ولک شاهد دی چې تیر کال موږ څنګه د سخت دمه شاته تیر کړی دی، چې مثال په دغه وروستي لسیزو کې هیڅ نه و چې تر هفتو هفتو په مترونو واوره پرته وه، او همدغه
بل صاحب یو دغه خیر د دې لپاره چې دا موضوع ډیره زیاته ونه شار بل شي، ځکه چې موضوعات بیا ډیر پاتې کیږي که ډیر خبرې په همدې وي موضوع کو بیا نور موضوعات
تاسو دې هر موضوع ته پورم ته نه ځواب وایي.
صحیح رسول یال صاحب، کلاتوال صاحب، دوی وویل چې مخکې تر وسنی والی په زابل کې یوازې 40 شونځي پرانیستي ول، لیکن اوس 110 شونځي پرانیستي دي، البته زابل وایي 120 شونځي لري، لیکن فکر نه کوي چې دا هم یو پرمختګ ده، دا هم د دوی یو بریالیتوب چې 110 شونځي ته خبره رسولې ده.
جناب کاروان صاحب، ستاسو د پښتني په اړوند باندې باید عرض وکړم، زه د میزان د میاشتې په 28مه نیټه باندې د زابل ولایت ته د ولسی جرګې د دینی فرهنګي معرف او لوړو زده کړو د کمیسیون له لوري نه وظیفه راته راکړل چې زه باید هلته لاړ شم. ما هلته هغه ښوونځي چې په قلات کې و هغه مې له نږدې څخه ولیدل، په دې کې شک نه شته چې د قلات د معارف مسؤولینو به زیاتې هغې پورې هلې ځلې کړې وي، اما راځئ چې په دغه باندې واقعیتونه باندې سترګې پټې نه کړو، یوازې ارقامو لوړوالی دا واقعیت نه شي پټولی. دا کومې خبرې چې زه کوم بیخي په مسؤلیت درته کوم او واقعیت یې درته کوم، ما مخکې یادونه وکړله چې د زابل د معارف مسؤلینو به هلې ځلې کړې وي،
اما د قناعت او د اکتفا وړ نه دي.
تاسو وایئ چې کیفیت ټیټ دی، کیفیت به څنګه ښه کیږي؟ یو ځای چې لس کاله ښوونځي بند وي، نو هلته خو معلم له بلې سیمې نه ورځي، مجبور دی چې له هماغه ځای نه معلم استخدام کړي. طبعا چې کم سواده یا کم تعلیم یافته کسان به استخداموي چې وړ نه وي او ظرفیت نه لري، نو طبعا چې د معارف سویه به ټیټه وي.
د معارف سوی ټیټوالی یوه خبره ده، او دا چې د نوي ښوونځیو د پرانستېدلو خبره بله ده. زه حاضر یم چې سبا ما وګوري هم د اضافه د خلکو په حضور کې به ورته وایم چې دغه ارقام چې د ولایت مقام له لورې نه وړاندې کېږي، ای خلکو تاسو په دې باندې قناعت لرئ دا واقعیت لري او که نه؟ دا قضاوت به خلکو ته پرېږدو. جناب څاروان صاحب، یو د ارقامو وړاندې کول دي، یو په سپین کاغذ تورول دي.
یعنی تاسو وایئ چې یو سل لس ښوونځي نه دي پرانستي په زابل کې، ستاسو منظور دا دی؟
خبرې سره زه موافق نه یم. ښوونځي به پرانستل شوي به وي، په دې کې به شک نه وي، اما په دغه رقم چې دوی وړاندې کوي دا کم لنډ وخت نه لري.
بله صاحب، دوی د سړکونو یادونه هم وکړه چې په زابل کې ډېر سړکونه جوړ شوي دي. فکر کوم چې تاسو دریش بیت کیلومتر یاد کړل، که څو رسول یار صاحب؟
تاروان صاحب، یو سل لس کیلومتره یوازې دوه ولسوالۍ مرکز سره نښلول شوي دي، او همدارنګه دننه په کلات ښار کې څوارلس کیلومتره سړک پوخ شوی دی، شپاړس کیلومتره سایډ واکونه دي، او همداسې دولس کیلومتره چریانې دي، او نور همدا عملا د کلات ښار د څنډو کلي چې سینک او ازاري او اشناسي او دغه رساله نومېږي، هلته تر څلور څلور نیم زره کسانو پورې عملا بوخت دي چې دا د
ډېره مننه. مخکې تر دې چې کلاتوال صاحب په سړکونو باندې تاسو خپل نظر څرګند کړئ، اوریدونکو ته نوبت ورکوو. په خوشاله به شو چې د زابل اوسیدونکي موږ ته ټلیفون وکړي او د خپل ولایت د چارو په ارتباط زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي. او اوریدونکی هم لرو، عبدالمنان دقیق په ټلیفون کې دی. مهرباني وکړئ دقیق صاحب.
سلام علیکم. د سلام آتا او محترم خلاص وخت سوال صاحب ټول او ریم کوم وړاندې کوم.
سلامت اوسه.
تاسو نن دو سوال او اول سوال خدای زابل ولایت او بخلری سیمه لري دا باندې بار باندې بار د ګلری کوم باندې څه لاز کالو خو دغه کومکو په ډیر کومکو کې جوړ شوی دا او یاد څه سره شوی دا نو موږ سلام دار زابل ولایت خو سره دی دا نه سرحد طالبان وګور تر روسان نه زابل ولایت کې د منطقه تر روسان په پلاس کې څه ته د غوړ رسان سره یعنی دولت قوی دا
سلامت
اوسه.
سلامت اوسه کور دی ودان. دقیق صاحب، تاسو خو له شمالي ټلیفون کوي او ویل کیږي چې وای شمالي هغه سیمه ده چې تر ټولو زیات سړکونه پکې جوړ شوي دي، د بیا رغونې ډېر زیات کار شوی دی، کاله ته بند برق جوړ شوی نو په زابل کې به هم خامخا جوړ شوی. خو خیر، میلمانه به وروسته درته ځواب درکړي. رسول یار صاحب، تاسو دوی ته ځواب ورکړي.
جناب دقیق صاحب، تلویزیون اړیکه تا پورې ودان له پوښتنې نه زه به ځواب په داسې وړاندې کوم چې وو کلات اوبه لري، درې رود لري، یو د ترنک رود دی، یو د شینکی او بل هم د ارغنداب. ولې دا درې وړ سیندونه موسمي اوبه لري، متاسف سره چې نشي کولی د زابل ټولې سیمې ټولې ځمکې خړوب کړي. موسمی اوبل دی، وروسته لاغه نه بیا کاریزونه دی، او بیا دا چې ژورې څاګانې دي چې هغه په ذریعه هم زابل شریف ولس له د خپل کروندو لپاره هغه ګټه پورته کوي. یو د تازي ریکارډ په نوم بند چې د ترنک د سیند د پاسه ټولې لومړنۍ چارې سروې د مرحوم داود خان د صدارت په وخت کې البته دا چارې بشپړې شوې وې، اما د د دېرش کلنې ناخوالو په ترڅ کې دا موضوع همداسې په ټپه پرته وه. بیا کله جناب والي صاحب یعنی ناصري صاحب چې کله په دیارلس سوه نوي کال کې د وزیرانو په شورا کې ګډون وکړي، نو دغه د پند ټاکړه د کابینې محترم غړو ته هر اړخیز معلومات د لایټ په شکل وښودل، او د هغوی پاملرنه د دې پند ټاکړه راجلب کړله. ولې په تعصب سره هغه شېبه د اوبو برېښنا محترم وزیر اسماعیل خان ژمنه کړې وه چې مونږ به دغه پن رغوو، یعنې ځانګړی پن به ورته په نظر کې نیسو. ولې
دی ورستو کې بیا هغه دغه زمونه تر دې مهاله موږ سره پوره کړی نه ده. خو هیله من دیو چې دغه پند ورغول شي که چېرته تازه روبات پند شي د مرکز کلات او شاجوی ترمنځ پروت دی ترنک په اوږدو نو که دا پند ورغول شي موږ به کافي د اوبو زیرمه ولرو. د برېښنا تر څنګ به موږ اکثره انشاءالله د اوبو هغه ټیټه کچه چې اوس په زابل کې لرو هغه به پورته شي او راتلونکي کې به دغه ستونزه چې اوس سره زابلی بزګر مخامخ دا به راتلونکي کې ونه لرو. او بل دا موضوع چې د روسانو پاک لا یاده کړه اوس روسان نه بلکې د متحده ایالات او نور د ناټو غړي هېوادونه دلته دي بلکې روسان نه دي. او هغه هم د اکثر ولسوالیو نه د زابل وطني دي چې موږ تر کار په نیک فال نیولی دی او اوس د افغانستان ویاړلی و سوال ځواک په اکثر ولسوالیو کې میشت دی چې خپل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ولسوالیو امنیت خوندي کېږي او سبحان الله ښه امنیت پراختیا موندلې ده. او تاسو به شاهدان یاست چې یو میاشت وړاندې هم د امنیت لیګ رسمي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوې چې یوازې اوس په کلات کې موږ سره دوی شتون لري په ډېر لږ اندازه چې یوازې تخنیکي او هوایي مرستې ته موږ دوی ته اړ یو. بس
سلامت اوسئ. نیازی صاحب په ټلیفون کې دی. نیازی صاحب مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه.
سلامونه ونې کېلې ساروان صاحب ته او تاسو درنو مېلمنو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
درې پوښتنې له خاطري مېلمنو نه د زابل ولایت پاروال نارم کوم.
مهرباني وکړئ.
لومړی پوښتنه مې دا ده تاسو ګورئ سره ښاغلي رسولیال صاحب او قلعتوال صاحب سره خبرې کولې د دوی ترمنځ بالکل همغږي او هماهنګي نشته. تاسو ګورئ سو مدامخ کې د زابل ښاروال او حتی د زابل والی د دوی لخوا متخصص په سلګونو جریب په ځمکه د خلکو دوی غاستوي دي. او بله خبره دا ده تاسو ګورئ په زابل ولایت کې ډېر.
بله صاحب. نیازی صاحب لکه چې ټلیفون دې قطع شو. نیازی صاحب نه ټلیفون
قطع شو.
بله مهرباني وکړئ کلاتوال صاحب مهرباني وکړئ.
جناب سروان صاحب مشکل دی نه چې زه خپل نظر څرګند کوم په موضوعات پاروم دي. یو دوه کلمې عرض لرم او هغه په مستند ډول باندې هغه به دوي. لومړی زه به هغه سیډي چې جناب رسولیار صاحب دی ازادي رادیو سره د خان محمد سیم پښتنې ته جواب ویل دی د قلاب په چوک په ارتباط باندې چې ګویا دا د ری جمهور د حکم په اساس باندې ته ځې سره تاسو ته وړاندې کوم. تاسو ته خیال دا کوم چې زه دا نشر کوي بیا کله چې جناب رسولیا صاحب د ولسی جرګي کمیسیون ته تشریف راوړو بیا موږ هیله ورته خدغه چې د ری جمهور هغه حکم ولسی جرګي کمیسیون په شکایت ته کېږي دي موږ په هغه باندې قناعت وکړو. دا یو خبره. بل یار دا و چې دی یادونه وکړه چې په زابل کې په لسګونو کیلومتره د کوڅو بلې دا زمونه ما اما هغه د سی ڈی جی مؤسسه او بل مؤسسه چې دوی نوم یاد کړي دوی نو خدای وژنې په قربانۍ نه حسابوي. دا دوه مرز می او بل خبره چې زمونږ دی ورستي ورور کومه خبره کوله ته وخت ورسېدل مچې د پزابل کې دا اوس زدا دغه یادونه کوم چې به زمکو په غصب کې مستقیم اند مسولین لاس دی. زما سره په سی ڈی تصویري چې د ولایتي شورا د محترم رئیس مطبوعاتي کانفرنس دی په هغه کې هم هغه ورته اشاره کړې ده چې په دزمکو په غصب کې د دولتي مسؤلینو او چارواکو نیخ په نیغه او په مستقیم ډول باندې لاس موجود دی. دا هغه څه دي چې دا بل عرض مداري چې د ښاروالۍ درې قراردادونه چې د فساد نه ډک دي او د اوس د جناب رسولیت سره توام چې تاسو هغه درې قراردادونه وجودلې وګورئ چې د عالم امین شرکت سره لاستیک شوی دي. د امین عالم شرکت رئیس خاله همایون سرای چې دا او د پیمانې په تنظیم سره کې دغه دفتر لري ول موږ د ماته ټلیفون دا وکړ چې زه تر افر کوشای پورې په دغه قراردادونه کې دخیل وم لګین ورسره زه پکې کې دخیل نه یم. او هغه جالو تصویر چې پکې کې سوال دی د قلات محکمی خاروال سید احمد صافی له خاطر چې اوس په فرا کې بدبختانه د قلات د فرا کې د خاروال په توګه مقرر شوی دی په هغه ځنه ورته تفسیر نه کوم. دا وختونه به ان شاء الله تعالی چې په دې لاندو ورځو کې د ولسی جرګې د شکایتو د اوریدو په کمیسیون کې راپور بند شي او د افغانستان خلک د ولسی جرګې تالار به په دې وختونه باندې پوه شي چې کوم اواز چې موږ اوچت کړی و هغه اواز د شخصي عقدو په اساس نه وو بلکې پر واقعیتونو باندې بنا وو. هغه د قانون ماتونه وه چې هلته صورت نیولی دی. هغه د شخصي ګټو په خاطر باندې د خلکو او په دولتي ملکیت باندې تعرض او چې هلته سوی دی هغه غصب شوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. رسول یار صاحب، یو اوریدونکی عصمت الله عمری د فیسبوک له لارې پوښتنه کړې ده، وایي په مرکز کلات ښار کې د برېښنا ستونزه ده. وایي د یوه میاشت کېږي چې په څلورویشت ساعته کې فقط دوه ساعته برېښنا لرو، او د مرکز کلات د دوهمې ناحیې سیمې بابا ګک ته فکر کوم او خرواریانو سیمې، خو دا لس کاله کېږي چې برېښنا نه ده لیدلې. رسول یار صاحب وبخشئ، مخکې تر دې چې دوی ته ځواب ووایست، یو اوریدونکی په ټلیفون کې دی، ما فکر نه شو دوی مصرف کیږي، اول به دوی ته نوبت ورکو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ بارک زئی صاحب. بله صاحب، بارکزای صاحب لکه چې ستاسو ټلیفون هم قطع شو، متاسفانه. خیر، پر حال رسول یار صاحب مهرباني وکړئ، نوبت ستاسو دی.
اول بر جناب عمری صاحب د پوښتنې په ځواب کې داسې وایو چې واقعا هم چې برېښنا په نه تنها په کلات او په زابل بلکې په ټول هېواد کې یوه ستونزه ده. هغه برېښنا چې دا شېبه زموږ مرکز کابل ورنګته پورته کوي، چې وچې د پارلمان د خپل د غړو خبره ده چې د بهرني هېوادو په لاس کې ده. بیا هم له نیکه مرغه موږ په کلات کې د تېرو لسو کالو راهیسې د زری برېښنا لرو چې هغه ټول ښار تر پوښښ لاندې راوستی دی، او دغه باباګټو دغه سیمې چې رښتیا هم د ښار تقریبا تندې دي، تر دغه ځایه پورې لا برېښنا نه ده رسېدلې. خو هیله مند یو که چېرته زمونږ دغه اوسني ماشینان چې کوم دي هغه د تېرو لسو کالو راهیسې پوره استهلاک شوي دي، او دغه څو ورځې مخکې مونږ د مربوطه وزارت یا دغه د برېښنا شرکت نه مغوښتنه دغه وه چې په ماشینان پوره استهلاک دي که دغه په رغولو کې یا د نوو په اخیستلو کې زمونږ سره مرسته وکړي، تر څو موږ وتوانېږو د کلات شریفو ښاریانو اړتیا د برېښنا په برخه کې پوره کړو. تاسو پوهېږئ چې دا برېښنا ډیزل په واسطه یا ماسکونه ووایو چې هغه تیل چې مونږ د ښاریانو نه راټولوو تاسو سره چې د دې بسنه نه کوي چې په هغه مونږ ډیزل خریداري کړو او بیا د هغوی برېښنا په متوسط ډول هغسې برابره شي. لیکن د برېښنا شرکت کور ودان چې د زابل جناب ولی صاحب شخصي اړیکې او ملګرتیا چې هغوی سره لري، د هغه په اساس یې لکھنو لیټره چې زابل ته اختصاص ورکړی دی، ولې د هغه تاسو چې پوهېږئ یو خصوصي مشترک شرکت دی چې یا تصدی په ډول چې د خپلو عایداتو څخه باید د خپلو کارکوونکو ته هم تنخواې برابرې کړي او هم هغه مصارف پوره کړي. لیکن متاسف سره چې زمونږ هغه بیل چې راغونډوي معاشه لګښت دغه تیل نه پوره کوي، او همیشه د میاشتې په پای کې مونږ غوښتنه د برېښنا شرکت څخه وي چې تاسو مونږ ته تیل برابر کړئ تر څو زمونږ ماشینان دوامداره توګه وچلیږي. یو دغه ستونزه ده.
ډېره مننه رسول یار صاحب. رسول یار صاحب، یو بل مسلم ده، یو بل اوریدونکی خپلواک افغان ویلی دی، وای په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت چې په زابل کې خرابه شوې ده، وای پولیس عام خلک زوروي، له خلکو سره بد سلوک کوي، بی ګناه بندیانوي او زوروي. دوی ته څه وایست؟ لنډ ځواب کا ورکې، بیا به کلاتوال صاحب ته نوبت ورکو.
دوی څه وایي چې په کوم وخت کې امنیت خراب شوی دی؟
دوی وایي په وروستیو کې په زابل کې امنیت خراب شوی دی او پولیس خلک ځوروي.
پورا ډاډ درکو ورته ګران، اول بتل کلات نه خبر نه وي چې کلات نه خبره دا چې امنیت شي په کلات او په ټول زابل کې. دا ان شاء الله ساره به په نور ولایتو کې نه وینم. سبا
سلامت وسئ، مننه. کلاتوال صاحب، مهرباني وکړئ د امنیت په برخه کې تاسو څومره راضي یاست؟
د امنیت په برخه کې هم زه تبصره ولرم، خو مخکې د امنیت نه باید د برېښنا په ارتباط باندې به یادونه باید وکړم چې زه څلور ورځې وړاندې د پخپله د جناب اسماعیل خان سره د نږدې کېناستلم. د زابل د برېښنا مشکل مې ورته وویلې او د بنیادي حل لارې چارې غوښتنه مې ترېنه وکړله. زما په مخ کې انجینر شکیب عملیاتي رئیس ته زنګ ووهه او دا ژمنه یې وکړله چې په دې لنډو ورځو کې به د لغمان او یا له جلال آباد نه، ځکه چې لغمان اوس د د سروبي د شبکې نه وصل شوی دی، برېښنا له مغز نه تمویلېږي ورته، او هغه جنریټرونه به انشاءالله زابل ته انتقال کړي. او سمدي صاحب، زه تر اوسه پورې شپږ ځلې ورغلی یم. وروستي ځل کې چې ډېر زره لیتره تیل انتقالېدل تر څلورو بجو پورې زه له ده سره ناست وم، زما غږ ته سمدي صاحب اوري چې زما دا خبره به تایید کړي. او فقط ډېر زره لیتره تیل یې زابل ته څو ورځې وړاندې انتقال کړل، او هغه هم نیمه نیمګړي. زابل په داخل دی ښار کې اتې نیمې بجو پورې یو قسمت روښانه دي، د برق نعمت څخه، او اتې نیمو نه وروسته تر یوولسو بجو پورې بله سیمه، یعنی هغه کوم وخت چې زمونږ خبره وکړله چې په څلېرویشتو ساعتونو کې له دوه تر دوه نیم ساعته پورې مونږ برېښنا لرو، هغه حقیقت ده او پر هغې حقیقت باندې بنا ده. راغلو د امنیت برخې ته. د امنیت برخه کې باید یادونه باید وکړم چې په وروستۍ یوه میاشت کې یا په یوه نیمه میاشت کې زه دا تاییدوم چې په زابل کې مثبت امنیتي بدلون رامنځته شوی دی. ولې له هغې مخکې زه به په نومونو باندې ورته یاد کړم چې د زابل د ښار په منځ کې ادم خان ناصر په مسجد کې چا ترور کړ، حاجي ولی محمد مشهور په بالی باندې په جومات کې چا شهید کړ، همدارنګه ضابط باز محمد د ښار په منځ کې ونه ویشتل شو. زه لنډه دا کوم چې د حمل د میاشتې نه تر یوې میاشتې مخکې، یعنی د قوس تر میاشتې پورې یادونه کوم، تقریبا د شپاړسو تر اوولسو نفرو لا زیات د قلق په ښار کې په داخل د ښار کې ووژل شول، او امنیتي وضع د اندېښنې وړ وه. خو اوس دغه د کوم مثبت تغیرات یا تغیر تبدیلی چې پرسونل کې راغلي دي، قومندان د امنی ویل کوم اشخاص نوي اوس تلویر شوي دي، د دوی په موجودیت کې تر یو حده پورې قناعت بخونکی دی، د امنیت د ډاډوال دی، او مثبت تغیرات او بدلونونه راغلي دي، موږ یې هم تاییدوو.
ډېر زیاته مننه کور ودان. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې د زابل په ارتباط موږ له درنو میلمنو څخه شاغلو کلاتوال او رسول یار څخه پوښتنه وکړي. د ټلیفون شمیرې دی 0992235 او یا هم 0928255. یو اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو سلامت اوسه کور دې ودان، د خپل موقعیت به څه تغیر کوي چې आवाज مو واضح شي؟ ولا आवाज مو ډیر رافاند نه لري، خو خیر ادامه ورکړي. خیر خبري وکړي اوس به تر شو ډیر باندې.
د لاګونو نه سر
متاسفانه ستاسو آواز ډېر واضح نه ده. دومره پوه شو چې تاسو د پوهنې له ریاسته خوشاله یاست او وایئ چې د پوهنې په برخه کې په دې وروستیو دوه کلو کې ډېر کار شوی دی. خدای دې وکړي چې همداسې وي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني وکړئ. مهرباني کوئ قاری صاحب پښتون، مهرباني.
ازادي راډیو تخنیکي همکار او ټولو کارکوونکو اوریدونکو مینهوالو ته، او محترم والي مارین د والي صاحب ته، او یو خاص سلام محترم عبدالقادر قلاتوال ته وړاندې کوم چې د جورنالیزم په حصه کې ډېر خدمت کړی. خدای دې چې د قلاتو خلکو ته مقصد د خدمت وګرځي. محترم سروان صاحب، زما د مالین صاحب د والي صاحب د والي صاحب د مالین څخه درې پوښتنې دي. یوه پوښتنه مې دا ده چې زابل تقریبا لس ولسوالۍ لري، څو ولسوالۍ مکمل د دوی په لاس کې دي، او په څو ولسوالیو کې امنیت نشته، په څو ولسوالیو کې شته. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دا د دوی موضوع پر فساد اداري باندې ډېره سره توده وه. زما پوښتنه د فساد اداري په کې ده چې د افغانستان کې خو په لوړه کچه فساد اداري وي، د زابل په ولایت کې په فساد اداري پر ضد باندې څونه مبارزه کړې ده، او څونه مبارزه په آینده کې څونه اقدامات کوي، او بلکې دوی نفر تشکیل کړي دي د فساد اداري په باره کې. دا پوښتنه د مالیان صاحب د والي صاحب د والي صاحب د مالیان څخه ده. او درېیم پوښتنه مې د نجونو د ښوونځي په باره کې ده چې د نجونو ښوونځي ښه ده، خو دا طلب د علم خو په ټولو باندې فرض دی، پر نرو پر ښځې باندې، او ښځې تقریبا نیم نفوس افغانستان تشکیلوي. نو دوی د جوړه تشدي د دوی په شونځي کې په څو کې دا دغه پوښتنه
یاده کسان په دې ورسته موضوع خبري وکړي. بل اوریدونکو لرو نه ټلیفون قطع شو. پر حال رسول یار صاحب مهرباني وکړي د قاری صاحب پښتون پښتون ته ځواب وایست. اول خود د امنیت موضوع چې څو ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې دي، څو ولسوالۍ د حکومت له کنټروله وتلې دي.
په پیل کې محترم قاری صاحب پښتون ته نه کېږي احترامات باندې کوم مننه له پښتون ته. امین الهام پټول زابل کې ان شاء الله امنیت پنځي دی. یوازې د خاک افغان یا کاټر کوم چې کومه ولسوالۍ مشهوره ده، تر دې دمال د افغانستان د اسلامي جمهوریت درې رنګه بیرنګ نه ده پیږي. هیله من یو چې په نږدې راتلونکي کې هغه هم انشاءالله د یړل امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې به راشي. او باقي پوښتنې دلته چې کوم وي، د پوهنې په برخه کې چې نجونو په ایسه کې څومره تعلیم یا شپه یا څومره پرمختګ کړی دی، هغو د الحمد دولتي هم دا اوس یو د وی خارل ته په مرکز کلاس کې، او همدارنګه د زرغونی مکتب په بلاګت کې، او د بابا هوتک د نجونو د سب شاجوی کې عملا نجونې هلته په زده کړې بوختې دي چې دنهه پنځوس تنه ښځینه ښوونکو لخوا شپږ زره پنځه سوه اته اتیا نجونو ته زده کړې ورکول کېږي. او پوره معیاري ښوونځي لرو د دوی لپاره، او چې د نورو ګاونډي ولایتونو سره هم د تانکور لازمین طریقہ ہم بولی درشو چھ دوی دخلو دفاع کیور پوانگوی تا پتیر تانکور کلا پیدا کلو ہی لمن جو چھ در تانکور از میں چھتا کل پکلا تیو آکس تلسوا یو شمیر سن دی بہتا ولیشی چھ دخلو دفاع کی پوانگوی تا لار پیدا کلی دی داری فساد موضوع چھ قابل یاد کلا دی کشاک نست چھ فساد ننسبا یو علمجیل موضوع دا پتور حیوات کی د میډیا لارې غاتونه پورته کېږي، خصوصا د نړیوالو هغه ادارې چې په دې برخه کې کار کوي. خو په زابل کې لا الحمد تر ډېره بریده پورې داسې کوم سرغړونې نه دي لیدل شوي. یوازې د وکیل صاحبانو یو دوه طرفه کې نیوکې وې چې هغه څلور نیم زره میټرو کنه غنم زابل ته راغلي وو په تېر پسرلي کې، چې په هغه د ولسوالیو ته د نفوس په رڼا کې صحنې ورکول شوې چې د ویش د ځانګړي کمیشن پر اړه کې چې د کرنې او بولګول وزارت لخوا لمخې تیم شوی وو، د هغه پلاوی په لمخې ویشل شوی دی چې ولایتي شورا یا نظافت کې چې مونږ ولایتي اداره کومې کړنې کوو، هلته په سیمه کې چې کوم د خلکو استازي دي په حقي استازي هغه د ولایتي شورا ده، د هغوی سره په مشوره وړاندې ځو. یو ولسوالۍ کې چې هغه ارغنداب ته لږ سرغړونې شوي وي، کله چې د خلکو استازو په دې باندې نیوکه وکړه، سمدلاسه جناب والي صاحب هغه د ارغنداب ولسوال ترنوالۍ ته معرفي کوي چې دا یو ښه بېلګه ده، ولې له نیکه مرغه هغه بېرته له ترنوالۍ څخه خبرات ترلاسه کوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کلاتول صاحب، تاسو په پیل کې ویل وای هغه څه کارونه چې باید شوي وای نه دي شوي په زابل کې. تاسو مخکې دا هم وویل چې د برق په ارتباط مو د انرژۍ له وزیر سره خبرې وکړې، هغوی فوراً در سره ومنله چې جنریټرونه به له لغمان څخه کلات ته یا زابل ته انتقال کړي. ولې تاسو د بنیادی کارونو په برخه کې له وزارتونو څخه غوښتنې نه کوي؟ مخکې ښاغلی رسول یار دی یو بند یادونه وکړه چې د داوود خان په وخت کې پلان جوړ شوی و، ولې د دې بند جوړېدو په برخه کې غوښتنه نه کوي چې په دې باندې کار وکړي چې د تل لپاره د خلکو مشکل حل شي؟
جناب فرمان صاحب، ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. هغه چې متل دی وایي تشه لافه کنه دښمن یې، تاسو ته بهتره لمنګ نه د افغانستان وضع در معلومه ده، ښه شنن کې او ښه ارزون کې تاسو یاستئ چې ښه تحلیل له وضعیت او له حالاتو څخه لرئ. د افغانستان اقتصاد هم جګړه ځپلی اقتصاد، تاسو ته بهتره در معلومه ده. کله چې موږ مسؤولینو ته یا وزیرانو ته مراجعه کوو، یواځینی دلیل همدغه دی د اقتصادي مشکلاتو دی. دا اوس په بودیجه کې څومره ستونزې موجودې دي. موږ بودیجه دا چې زابل ته پروژې دي ورکړل شوي، زابل حق نه دی ورکړل شوی. من د زابل وکیلانو همدا تفاهم کامل اندرلو چې بودیجه به ردوو او نیمنو ورسره، خو مراجعه مو ورته کړې ده. بانک هر بانک ډېر زیات لګښت لري، که یوازې د کونړ بانک جوړ شي ځکه کم چې د ټول افغانستان لپاره به کفایت وکړي برېښنا، خو دا چې نه جوړېږي عوامل تاسو ته بهتره در معلومه ده. راغلو یو تقریبل چې زه د جناب رسول یار په خبرو باندې تبصره ولرم، هغوی د باباګټ په کلي کې د معیاري مکتب هغه هم د نجونو د مکتب یادونه وکړه. نو جناب رسول یار صاحب ته به ووایم چې معیاري مکتب خو ډېر ښه شرایط لري، او هغه معیاري مکتب په باباګټ کې شتون یې دی.
مکتب وی د انجونو مسجد وی رقم یاد کړ چې 9000 انجونی په کلاب کې زابل په مربوطاتو کې مکاتب ته ځي
نه انجونی نه لوکانو انجونی دواړه
تکو بابا دکو او شیخ مکی به ورخه د نسوانو د بخالا مکتب درې مکتبونه یاد کړل نو هغه خو محمودی سره په تماس کې یو او پورا معلومات لرو او هغه خبره چې کوو هغه د واقعیتونو پر بنا کوو هغه واقعیت به وي او قضاوت به د زابل خلک هم ورباندې کوي چې چا واقعیت ویلی او چا ونه ویلی د تاریخ قضاوت زموږ امارو ته متوجه دی او هر هغه څه چې نن یې سات رسو
بله صاحب مننه رسول یار صاحب د دې تعلیم برخې ته بیا هم راشو تاسو ول چې شاوخوا 9000 کس په زابل ولایت کې درس وایي په ښوونځیو کې د الکانو نجونی ال دغه چې په جنو ولایتونو استاس په شاوخوا کې د سیلیسی دي چې 3000 کس په ولې سکه کې درس وایي ال څه ده چې په زابل کې کم خلک درس وایي
بل سروان ته بالکل تاسو موږ هم دا وایو چې زابل کو جوړیږي هغه به یوازې د پوهنې لارې جوړیږي چې دا شی به موږ د قدر لکه مستر مخې او د کونځې لپاره چې دا شی به په عالم دي د پوهنې وزارت په اړه پاتې شي یو شمیر هغه نوی ځوانان چې د لسان تر کچې زده کړې کړې او نوې پوهنتونو فارغيږي او د درمقام عاشو د لارې تر ګذر لارې زابل تر لیکلي چې هغه موږ د پوهنتو په توګه استعمال کړی دي پولیس ډول نه ډېر زر اته سوه نوي کسما کولی چې په زابل کې زده کړې کوي اما د نورو ولسوالیو په پرتله حتی یو جاګوري چې یو ولسوالۍ د په غزني کې موږ کې هغه د معارف کچه په برابر تا ښوونځي یا زده کوونکي په زابل کې بدبختانه چې نه لرو ولې همدغه وتي صاحبان دي همدغه قومي مشران جهادي قمانداران علمای کرام دي چې د ممبر د لارې پیسې حق او هاند کوي او خپل اولادونه تعلیم ته راوبولي چې د بدبختۍ یوازنۍ د بدبختنې د نجات لاره
یعنی تاسو چې خلک نه غواړي چې امنیتی شرایط اجازه نه ورکوي خلکو ته چې ماشومان ښوونځي ته ولېږي
امنیتی ستونزې به په خو وی غوس امنیتی ستونزې موږ نه لرو دا یو بهانه نشي کېدلی بلکې موږ خلک دي چې په دې برخه کې موږ سره پورا همکاري کولای شي تر څو توانی دغه پاتې تړلې ښوونځي هم د زابلي بچانو پر مخ خلاص شي په دې برخه کې ډېر زیاتې لاسته راوړنې شوې دي جناب تروان صاحب واقعا دا یو مثبت بدلون دی چې دا شیبه موږ هغه د شلو ښوونځیو څخه په درې کالو کې 110 ته پورته شوي یو یعنی 110 ښوونځي فعال دي خو دا هم موږ ځان ته برات نه شو ورکولی په هېڅ ډول یعنی موږ دغه ټولیز ډول چې پوهنې وزارت فکر کوم تر شپږ سوه ښوونځي کوي چې په ټول هېواد کې تړلي دي چې زیاتره شمېره یې دا څلور ولایتونه دي چې هلمند اروزګان کندهار فراه او زابل به وي چې تر ډېره بریده دغه شمېره دلته ده نو همدغه مسؤلین دي چې د ولایتي ادارې ملتیا وکړي تر څو دغه ستونزه رفع شي موږ د ولایتي ادارې په ځانګړې توګه د جناب والي صاحب په هڅو وهان چې د امریکې متحده ایالاتو پوځ نه یې تقریبا 2.4 میلیون امریکایي ډالره مرسته را جلب کړه او یو تاریخي انشاءالله دارالمعلمین به په زابل کې په نږدې راتلونکي کې ولرو چې په هغه په کمپلیکس اساسي ودانۍ به ورغول شي نه تنها د زابل بلکې د ګاونډیو ولایتو ځوانانو به مهلته زده کړې وکړي او درې مسلکي لیسې نورې چې د تخنیکي لیسه او د کرنې لیسه ده چې د کرنې لیسه یو علاقې په شاجوی ولسوالۍ کې لري او تخنیکي مسلکي زده کړو ښوونځی په مرکز کې کلاس خلاص شوی دی یا پرانستل شوی دی چې دوی به تر څوارلسم صنف سرات په زده کوونکو ته ورکړي تر څوارلسم هلته به زده کړې کېږي نو دغه هڅ او هاند دي چې روان دي د
پوهنې سلامت اوسئ
اما بیا هم موږ زمونږ
ډېره مننه کلتوال صاحب ښاغلی رسول یار وویل چې امنیتي ستونزې هم اوس نشته نو بیا علت څه دی چې په زابل کې کم خلک ښوونځیو ته ځي
هغه علت له دوی سره هم ځکه چې مسؤولین هم دوی دي خو موږ په خپل نظر نه چې څه ارزونه لرو ارزه دا ته وکړم جناب سروان صاحب ماسپښین چې کوم ټلیفون تاسو ماته وکړ زه خوشحال خان مینې ته د زابلي شاګردانو هغه لیلې ته ژمنۍ لیلې ته چې د چمتووالي دپاره د درسونو چمتووالي د کانکور د ازموینو او پوهنتونونو ته د ورتګ دپاره موږ شخصا ما ورته دلته زمینه مفیده کړې ده تر اوسه پورې شمېر 208 تنو ته رسېږي زه د هغوی د ډوډۍ د لیدلو دپاره ورته ورغلم چې زموږ دغه معنوي پانګه ده سبا د زابل دپاره او د هغوی دپاره مو ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي دي څلور اویلې مو د خوشحال خان مینې کې د پوهنې د وزارت په همکارۍ باندې شخصا د جناب فاروق وردك چې ډیر زیاته مننه ورڅخه کوم او زیاته توجه یې کړې ده پر یاروند باندې لمن سره زیاته مرسته کړې ده چې څنګه ترې نه غوښتي دي هغه لمن سره منلې دي دوه سوه ویشتنه هم ده اوس موږ دپاره چې کومې ویلې اسانتیاوې برابرې کړې دي په هغه کې یاشا عباته د دې دپاره کورسونه ولې هغه ځینې نیمګړتیاوې چې هلته موجودې وې زه لاړم په هماغه شیبه باندې مې د مسؤلینو سره ټلیفوني اړیکو په اساس باندې ورسره شریکې کړې دي راغلو کابل ته چې زابل یو دغه جګړه د خپلو ولایتونو له جملې څخه دی چې امنیتي مشکلات پکې کې ما مخکې تاسو ته وویل چې یو میاشت وړاندې په زابل کې دیوالي صاحب د کور په 500 متره کې چې راوښناسي لاندې یو کلی دی په دې کلی کې خلک ترور شول او وژل شول نو تاسو فکر وکړئ چې دیوالي صاحب د کور په 500 متره کې چې څوک ویشتل کېږي او وژل کېږي نو هلته د امنیتی ستونزو حاکمیت تر کومه حده پورې وي او په څه اندازه باندې زړه دې ته ښکي ورمه ورځ مو د رئیس جمهور سره چې کوم ملاقات لري لومړنی پیشنهاد چې ما ورته وکړ هغه پیشنهاد مې دا و چې د زابل په ولایت کې د یوې پوهنځۍ جوړونه باید موږ ته منظوره کړي اته دېرش پوهنځۍ په قرار دي چې په نوي کال کې په افغانستان کې جوړې شي متاسفانه چې د ځینو ستونزو په اساس باندې چې هغه د ځای ستونزه ده د استادانو ستونزه ده د پرسونل ستونزه ده او د اکمالاتو ستونزه ده بیا هم دا یو ژمن سره چې موږ پیشنهاد ورته وکړو چې یوه الحاقه د کندهار د پوهنتون د موږ ته په کلات کې راکړي چې د اقل هغه استادان د پخته کې یو ځلې دوه ځلې ورته راځي د تدریس لپاره چې ورو ورو به بیا کېدلی شي چې په درې نوي کال کې موږ ته یو پوهنځی راکړل شي نو موږ هم په خپل وار باندې هغه خپلې هلې ځلې د معارف د عامې روغتیا چې دوه اساسي اړین ټکي دي په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول د زابل خلک ورته سخت اړتیا لري خپل فعالیت مو متمرکز کړی دغه دوه ټکي او په څنګ کې ورسره امنیت خو په لومړي قدم کې موږ د امنیتي مسؤلینو سره همیش په تماس کې یو د ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت د ملي دفاع وزارت سره کوم امنیتي پېښې چې کېږي په عین وایت کې لوی سره شریکو او ورنه غوښتنه کوو چې زابل ته توجه وکړي دا هغه مسؤلیتونه دي چې همې د خدای په نس باندې او همې د اولس په وړاندې باندې لرو هغه که څوک موږ ته یادونه وکړي چې ونه کې د ځان مسؤلیت یې ګڼو چې په دې اړوان باید مثبت قدمونه وشت کړو خپل ټول فعالیتونه باید متمرکز همدغه ټکو ته کړو
ډېره زیاته مننه په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر کلاتوال او دغه راست د زابل د والي مرستیال شاغله محمد جان رسولیار چې زموږ بلنه مو منله زموږ او زموږ داوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وویل
جناب جناب سروان کړي او پښ کوم په اخره کې ډېر معذرت
بلې مهرباني
هغه بدایي چې تاسو دا کسټ لطفاً د ځان سره په آرشیف کې وساتئ او دا به د تاسو ټول اوریدونکو زموږ جانبین خبرې واورېدلې تاسو کوم خواهش دا کوو چې په یو بل خبرونه کې به ان شاء الله تعالی چې څو ورځې وروسته به وي همدغه بارز نقاط چې اوس په ژوندۍ بڼه باندې خپاره شول او دغه به بیا ان شاء الله تعالی په دې باندې به موږ ډېر ښه مستند تفسیر ولرو که تاسو دغه
کلاتوال صاحب علاوه په دې چې موږ ساتو تاسو ته نور اوریدونکو ته وایي چې د ازادي راډیو حتی د 2003 دوم څلورم د ټولو کلونو د هر ساعت خبرونه که تاسو وغواړئ په انټرنیټ کې شته د هر شیبه خبرونه یعنی د ورځې څلور دوه ساعت خبرونه لري دوه ساعت خبرونه په انټرنیټ کې هر شیبه چې تاسو وغواړئ پیدا کول شي لته څه هم ډیره زیاته مننه لټول اوریدونکو هم مننه
باور د چریختیا وشي تمره می باور د چریختیا وشي مجاړه 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 زړګیا خیر درا وشي را وشي مجاړه زړګیا خیر درا وشي تمره می باور د چریختیا وشي تمرا میں باور دچ رختیا وشی مجاڑا 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 زڑگیا خیر دیرا وشی را وشی مجاڑا زڑگیا خیر دیرا وشی تمرا میں باور دچ رختیا وشی ساعت انتظار لخوك وخن دخلم ساعت انتظار لخوك وخن دخلم ساعت انتظار لخوك وخن دخلم ستادي دنك ننوي سبا بشي ستادي دنك ننوي سبا بشي مجالا